یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کله کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم ورستي خبرونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقوقو په داس یو ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ د خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه دې سرغړونې د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیزونو ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بینټ دا راپور له حقیقت لري او مغرضانه بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو ریچارډ بینټ لومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیداره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو ته جدي اړتیا ده. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15مه غونډه کې ویلي وو چې افغانان د بشري حقونو په یو داسې بحران کې راګیر دي چې نړۍ په حل کې بې وسه ښکاري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن بیا وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ډېرې د اندېښنې وړ دي. نیکلسن پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل په افغانستان کې له بشري حقونو او په دې هېواد کې د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه موږ ډېر اندېښمن کړي یو. د نیکلسن په خبره حساب ورکول باید تضمین شي او زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو کړو ژمنو یوه هم عمل لیکړی. پاینال کې په جنوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي هر څوک چې غواړي په نړیوال سیستم کې ونډه واخلي نو باید درناوی وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د نړۍ هیڅ یو هیوادی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری وایي ښځو ته له شپږم ټولګیو د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښه نه لري، بلکې دا د طالبانو نظریه ده چې پر افغانانو تحمیل شوې ده. اغلې میری پرون په یو ټویټ کې زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې والدینو، دینی عالمانو او خلکو په مکرر ډول ښځو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیب په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي د دوی شپړس کلنې نوړي خوانځي وته لاړ شي. هغه زیاته کړې هڅه کوي داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض ونکړي او اصولي زده کړې پیل شي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړي دي. بیا واشنگټن له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي، خو یا طالب چارواکي په دې تعامل ته تیار وي؟
طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي. وخت چې دوی وایي چې واقعیت دا نه دی،
د غیر دولتي مؤسسو وزګار شوی کارکونکي د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. د دې مطلب جزئیات درته په راپور کې لرو. خو په تایلندي وګړي بیا د غزنی تاریخي سیمو ته د لیدلو لپاره په چکر تللې دي.
تر اوسه پورې چې د کال نیمایي ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو.
نور مطلب هم درته لرو، ملتیا مو کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور هرکلی کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو دوام اندېښمنون کوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د استبداد په لور روان دی. چې زیات په دې راپور کې وره
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د دوحې هوکړه لیک نه دی عملي کړی او دغه شانې د عمومي بخښنې فرمان ته هم غاړه نه ده ایښې. د بخښنې نړیوال سازمان له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې تیرو 12 میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جبري ورکیدل، خپل سر نیول، له محاکمې پرته وژنې، په بیلابیلو ډولونو د پخوانیو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو انتقامي وژنې او له داعش او مقامات جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو نیول او وژل هغه سرغړونې دي چې د طالبانو له لوري لا هم روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال ټولنې غوښتي چې په عاجل ډول دی په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو تیر یو کلنه واکمني د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وه او ګواښي کړی که نړۍ لاسبکار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرونی ناسته کې ښاغلی بینټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور وړاندې کړ. نوموړي وویل په افغانستان کې له تیر یو کال راهیسې بشري وضعیت لا پسې خرابه شوی، افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي او نړۍ په ځواب ورکونه کې پاتې ښکاري. هغه دغه شان وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو نه غچ اخیستنه او د دوی ځپل او د بیان پر آزادۍ بندیز د یوې استبدادي واکمنۍ څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت بیا په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور رد کړی او دا یې مغرضانه بللی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې راپور کې پر سلګونو پرمختګونو سترګې پټې شوې او په افغانستان کې ښځو ته کوم ګواښ نه دی متوجه او په بیلابیلو برخو کې ښځې پر دندو بوختې دي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښمن دی او طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
In Afghanistan, persons belonging to ethnic and religious minorities and groups
په افغانستان کې د لګکیو توکمیزو او مذهبي ډلو پورې اړوند خلک، نرخزیان، د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او د رسنیو کارکونکو د وژنو، خپل سرونیونو، جبري ورکیدو، فزیکی زورونی او شکنجه سره مخ دي. دا د منلو نه ده.
خاغلی نیکلسن وویل چې اروپای ټولنه افغان میرمنو او نجونو سره د هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې د هغوی د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ناسته کې د متحدو ایالاتونو استازي میشل ټیلر وویل چې امریکا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو په برخه کې په دوامداره ملاتړ ټینګار کوي. اغلی ټیلر غوښتنه وکړه چې باید پر طالبانو فشار زیات شي تر څو د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. هغې وویل هر هغه څوک چې په نړیوال نظام کې د مشارکت هڅه کوي باید چې ټولو اصولو ته درناوی وکړي. د هغې په خبره که نړیواله ټولنه په دې ټینګار ونه کړي د شرم وړ خبره ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه د افغانستان د بشري وضعیت د اندېښنې وړ بلل دي خو طالبان ورسره موافق نه دي. طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان پر یو شمېرو پرمختګونو سترګې پټې کړې دي. د چارو کتونکي دې وضعیت ته په کومه سترګه ګوري؟ همکار مې اسدالله لودین د سول انستیتوت مشر یاسر احمدزی څخه د خبره پوښتلې ده.
متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل د استفادې دی چې هیڅوک نه وایي چې زما شمرې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي. وخت چې دوی وایي چې واقعیت دا نه دی، که چېرته داسې وي څه لپاره رسنیو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې شي، له خلکو سره شریکې شي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري. ایس انسان خپل هغه مدني حقوقو ته رسیدګي نشي کولی، هیڅوک د دوی په وړاندې درېدی نشي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. پس په دې معنا ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی درواغ وایي. ټوله نړۍ درواغ نه وایي، هغه خلک چې افغانان دي هغوی درواغ نه وایي، بلکې یوه ډله ده چې هغوی درواغ وایي چې دوی دي. تاسو وګورئ د نړۍ د پرله پسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خوا پرېده. نړۍ موږ لپاره هغومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې، د دې غوښتنه کې چې خپل حقه حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه فیصله لري کوي، حق نه ورکوي، او بیا هم وایي چې نه زه ریښتینی یم. نو مشکل دی کې دی چې اصلا حتی دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکې په وخت نن مطرح شوی چې د افغانستان په وخت پرون و، د دې نه لا زیات مشکلات ډېر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیې یوه برخه لولم وایي نن په افغانستان کې د ښځو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی. هیڅ افغان ښځه په جګړو او چاپو کې نه خپله وژل کېږي او نه هم نور خپلوان له لاسه ورکوي. اوس د افغان میرمنو عزت ته څوک په سپکه نه شي کتلی. د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بېګناه ډول په زندانونو کې نه دي پراته. او دا یې ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې زرګونه ښځې په کار بوختې دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړي.
تاسو وګورئ، درسته ده چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي وي، اما په بعضي اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه ته رسیدګي تر ټولو مهمه او اړینه ده. د بېلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم. یو انسان به د ولګې مړي، اما ته هغه نشي کولای چې هغه په دې قانې کې چې تاسو ته زه یو نوې جوړه کالي اخلم، هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس موړ کې. د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نه شي ویلی. اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو. دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي. هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولي. طالبان وایي چې موږ لا سره وړنې لرو، خو ملګري ملتونه چې یو با اعتبار سازمان دی دغه ډول نیوکې کوي، اندېښنه ښیي. څه وشي بالاخره چې طالبان د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي، د دغه ډول معتبرو سازمانونو اعتبار ترلاسه کړي، یا حد اقل کم تر کمه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور ترلاسه کړي؟
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دی هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ کله چې د امریکې د منافعو موضوع وه، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع وه، په قطر کې به پرله پسې ناستې کېدې. یوه ناسته به د غرمې وه، یوه ناسته به د شپې وه. یعنی دومره جدي دا موضوع نیول شوی هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې د غوښتنه کوي چې زه باید خپل ښوونځي ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیه باندې یا په کوم خبر باندې د دین علاوه متاسفانه هیڅ نوی اقدام نه دی شوی.
د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی و چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکون کې دا راپور پړه چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې و خبرې کولې.
خبر او له خبر ور هاخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به.
د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویلې دغه وزارت سره مخکې له ټولو ثبت شوو 2309 شپېته نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو دا مهال 401 شپېته فعالیت لري. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن منیب ازادي رادیو ته وویل چې دا موسسې هم تر ډېره د بشري خدمتونو د رسول په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې په خوای په موسسو کې کار کوي او اوس اوسګر شوي له اقتصادي ستونزو کړیږي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
مال دغه وضعیت زندگی مو چنون خراب شده دغه کمته
مخکی پیوانا دولتي کورنۍ مؤسسه کې کار کولو، خو وای د طالبانو پر اتاک سره د دوی مؤسسه وتړل شو او دا هم وزګار شو. دا میرمن چې نغواړي د امنیتی سنځل عمله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
ما تقریبا 8000 اولا ماش داشتم.
ما اول 8000 ماش درلوده، روز 2000 شو کار میکولو. هغه مهال خو پلار می ناروغه و ما دارو درمل کولای شوی. اوس وزګار شویم. اوس نو زموږ د ژوند وضعیت داسې خراب شوی چې بیخي پښتنه مکوه.
دا میرمن وای یوازې دا نه بلکې د طالبانو پر اتک او د دوی د ماسیسي په تړل کې دو سره په لزګونه نور خزینه او نارینه همکاران هم وزګار شوي او لورته اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لتیر یو کال رئیس په افغانستان کې نږدې 2000 نا دولتي مؤسسو خپل فعالیت په ټپه درولې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن ابيب ازادي رادیو ته وویل
ټول 2309 غیر دولتي مؤسسې په خوا د وزارت کې ثبت وي چې لاغو جملې څخه 2099 کورنۍ او 200 بهرنۍ غیر دولتي مؤسسو دلته ثبت شوې دي. په تیر یو کال کې په ټوله کې 1010 غیر دولتي موسسه د خپل فعالیت یا عدم فعالیت راپور د اقتصاد وزارت سره شریک کړی چې له دې جملې څخه 1016 موسسه عملا خپل د فعالیتونو گزارش موږ سره شریک کړی ده او متبقي عدم فعالیت گزارش لري.
خو نوموړی دا هم وایي چې په تیر یو کال کې 309 نا دولتي مؤسسې نوې د طالبانو له اقتصاد وزارت سره ثبت شوې چې په خبرې په دې کې 102 کورنۍ او شپږ بهرنۍ مؤسسې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت معلومات پر بنسټ دا مهال نا دولتي مؤسسې په افغانستان کې په ټوله کې د بشري مرستو په برخه کې فعالیت لري. دا چې په دغو غیر فعالو شویو کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې په کوم شمیر کسان په کار بوخت او اوس وزګار شوی دي د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان په دې اړه بی خبری وښوده.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم پیو نړیواله مسله تم شو. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړي دي. واشنګټن له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درول غوښتنه کړې. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې د ارمنستان او ازربایجان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تېره شپه نوې نښتې رامنځته شوې دي. په 2020 کال د لانجمنې نګور نقره باغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د ګډې پولې په اوږدو کې اکثره وختونه د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت نن وویل چې د ازربایجان ځواکونو تېره نیمه شپه د انګورېسوتک او جرموک د ښارونو پر لور د ارمنستان د پوځ پر پوستو د توپونو او توغندیو په ګډون د درنو وسلو بریدونه وکړل. خو د ازربایجان دفاع وزارت بیا ارمنستان تورن کړی چې د شکسیان، کلبجار او لاسین سیمو ته نږدې تخریبي اعمال ترسره کړي او دوی پر پوځي پوستو د خندق قوانونو په ګډون د درنو وسلو ډزې کړې دي. پوز ویلی چې په دغو بریدونو کې ازربایجان پرسونل ته تلفات رسیدلی خو شمیر نه دی ښودلی. ارمنستان خپل لوري ته د تلفاتو د اوښتو خبره نه ده کړې خو ویلي دي چې ټوله شپه نښتې روانې وې. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن وویل چې پاشینیان د نړۍ له یو شمیر مشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړې او له هغوی یې وغوښتل چې په دې اړه مناسب اقدام وکړي. د ارمنستان صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن، د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت همدارنګه ویلي چې د روسیا او ارمنستان د دفاع وزیرانو هم نن پر ټلیفون خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د ارمنستان او ازربایجان په پوله د وضعیت د ثبات لپاره به ګامونه پورته کوي. له دې مخکې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یو بیان کې ویلي چې متحدي ایالات د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي او واشنګټن په سیمه کې رامنځته شوي وضعیت ته په تېره بیا په ارمنستان کې د خلکو د هستوګنو پر سیمو او ملکي تاسیساتو د بریدونو په اړه راپورونو ته ډېر اندېښمن دی. بلینکن ویلي چې دا مسله یې ډېره مخکې واضح کړې چې دغه کړکېچ له پوځي لارې نشي هوارېدی او غوښتنه کوي چې هر ډول پوځي دښمنۍ د سمدستي ودرول شي. ارمنستان له ازربایجان سره د 2020 کال په جګړه کې چې شپږونه دوام وکړ د لانجمنې ناګور نقره باغ د سیمې پر ځینو برخو کنټرول له لاسه ورکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یو اوربند سره پای ته ورسېده له 6500 زیات کسان ووژل شول. د روسیې شاوخوا 2000 پوځیان په سیمه کې ځای په ځای شوي او پر وضعیت څارنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د پرنٹ خبرونې په افغانستان کې د آنلاین راکړې ورکړې د کمیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د اقتصادي رکود له کبله په افغانستان کې د سودا آنلاین خدمات په ټپه درېدلي دي. د پرنټ کاژي د افغانستان د جمهوري حکومت د ناببره پرزیدو په نتیجه کې افغانستان له مالي او اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. د طالبانو له وخت رسیدو څخه باندې یو کال وزي او په دې موده کې د مشروع او په رسمیت پیژندل شوی حکومت د نشټوالي له کبله د بحران لا ژور شوی دی. د رواني اونۍ د شنبه په ماښام د کلیک ټکای اف په نوم د پلور او پیر پاتې اپ له شپږ کاله فعالیت وروسته کار ودراوه. دغه آنلاین پلورنځي په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې د مالی ستونزو له کبله نور فعالیت ته دوام نشي ورکولی. دغه آنلاین پلورنځي خاوند مسیح ستانګزي ویلي لا هم خپل احساس نشي بیانولی. د همداراز ویلي نه غواړي چې په دې اړه منفي احساس څرګند کړي، خو حقیقت هم داسې دی. له دې یوه ورځ وروسته د بقال په نوم آنلاین پلورنځي چې درې کاله سابقه یې لرله اعلان وکاوه چې د مالي ستونزو له کبله کاروبار دروي. په وروستیو کلونو کې آنلاین کاروبار په افغانستان کې په چټکه د غوړېدو په حال کې و. واشنگتن اگزامینر ورسپانې تر دې سرلیک لاندې افغانستان لا هم د تروریزم زیږنځای دی په مقاله کې لیکلي، یوویشت کاله پخوا د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې چې په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې وه په امریکا کې نږدې 3000 تنه ووژل، خو اوس له دې سره سره چې طالبانو ډاډ ورکړی دوی افغانستان او نړۍ ته خطر پېښوي. د سپتمبر په لومړۍ د افغانستان د نړیوالو دوستانو په کانفرنس کې افغان او امریکایي متخصصان وویل چې افغانستان لا هم د تروریزم د زیږولو میدان دی. د کانفرنس ګڼو برخوالو د طالبانو، حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام یادونه وکړه. د افغانستان پخوانی لوی درستیز جنرال هیبت الله علیزی وویل چې د طالبانو مشران د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له زوی عبدالله بن لادن سره د ایران له لارې د مخدرو موادو په قاچاق کې همکاري کوي، حال دا چې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی دی. د په کابل کې د اګست په میاشت کې د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو یادونه وکړه. علیزی وویل اوس په افغانستان کې 22 بیلابیلی تروریستي ډلې فعالیت کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ هم زیات شوی دی. دوی وایي د تېر کال په پرتله د بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم دغه ولایت ته له تایلند هیواد څخه 12 تنه سیلانیان ورغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه. نور حال په دې راپور کې واورئ.
دا تور شزو په ګډون یو لستنه سیلانیان چې له تایلند څخه غزنی ته راغلي دی وايي په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږي د دغه ولایت لا یو شمیر تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه سیلانیان وايي له هرات او کندهار ولایتونو څخه ورسته غزنی ته راغلل او د دغه ولایت بالا حصار، سردار غونډۍ او د غزنی تاریخي منارې ولیدي. سمارت د دغه یولس کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي د غزنی د تاریخي منارو په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل خوشاله دی چې خپل لسو ملګرو سره یو ځای دلته راغلی او د دغه تاریخي او کلتوري ولایت له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. نوموړی وایي غزنی ښار او د دغه ښار ډیری سیمې د دوی لپاره د تعجب او زړه راښکون وړ دي.
I think it's missing because
zama pan za fikr kawm mog da khpal lumrani plan la mkhi pa ghazni ki tam shu aw kala che mo tol khar wulida no po shu che da dira khkol dara da mog da ghazni minarun ta ham laaru che khara aghizmanu aw hal ta dalmar luido nandara dira khkol wa او به موږ له خپل دوستانو سره 13 په دلته پاتې شو او لا هم په غزنی کې ډیر وخت لرو.
تر دې درې میاشتې وړاندې هم درې تنه ایرانی بهرنی سیلانیان غزنی ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مشل تنه بهرني سیلانیان درلودل چې له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې و خو دغه شمیر سر زیات سوی دی.
سخ کال په 1412 مریز کال کې تر اوسه پورې چې د کال نیمایی ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو چې 4 کسان مخکې راغلي وو او 11 کسان اوس راغلي وو د تایلند هیواد څخه چې دوی ته مو راهنمایي وکړه.
غزنی د افغانستان له ښکلو لرغونو او زیات شمیر تاریخي ابدولرونکو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت یې د بهرني او کورني سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی.
په میدان وردګ ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپل کم عمره ماشومانو درنه کارونه کوي. دوی وایي که ماشومان یې ورسره په کارونو کې ونډه وانخلي نو له لوږې سره مخ کیږي. دغه ماشومان وایي که پلرونو ته یې د کار زمینه برابره شوي دوی به له درنو کارونو خلاص او د ښوونځیو درسونو ته به اوسکار شي. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کم عمره ماشومانو درانه او شاکه کارونه کوي او زیات شمیر یې له زده کړو هم بې برخې دي. له ډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې له خپل پلار سره د مرکز میدان ښار اړوند د غره په یوه لمنه کې سوځوونکي لمر ته خښتې وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کار ونه کړي.
غواړم چې ډاکټر سم، انجینر سم، پلاسم د دوه کاله خښتې وهم او ساري خښتې وهم، ماسکینې مکتب ته ځم. غواړم چې انجینر سم.
دلته یوازې فیصل نه دي، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
په ساري اسفختي او مازیګر ماسپینی مکتب ته ځو. شپې هم خپل درسونه مرسمه وایو. ماشومانو ته د درس زمینه جوړه کی، درس ویل دي، درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په شاکه او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه او ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکه کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دي.
دا له مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وایي، بعد له نیمه ورځ خښتې راسره وایي، مجبور وي، چاره نسته، کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته، اندغه خښتو ته راودو، اندغه خښتې راسره وایي یا ټولوي یا اندغه کار کوي.
د غربت په همدغه تنګو ورځو کې بیا وروستي ورښتونو تر ډیره د دې خواري په اوبو له هوکړې او زرګونه خښتې بارانونو له منځه وړي دي. محیب الله د مرکز میدان ښار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکي دي او خښتې مژي.
ولا باران خو چې اوس موږ ډېره خښته په میدان باندې درلوده، مشتري نه و هغه وخت کې چې راغلی و بار کړی وه، یعنې موږ خښتې هم داسې په میدانو باندې هغه چې ورځې راغلی موږ ولا که دومره وخت ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي، نو ډېرې خښتې دیاري و، کاسې تقریبا 1000 او 8000 تر 10000 خښتې تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسېدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې آن تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
اوسام مرزو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی، لارې ډېرې خرابې دي او ترینکوټ نه بیا د اوروزګان ولسوالۍ پورې. زما پیغام دغه دی چې باید زموږ لارې جوړې شي او زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ترینه بیا د اوروزګان پورې لارې ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي. باید زموږ لارې سمې شي او دوهم پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نوم یې شمس الله شمشار، اوروزګان اوسېدونکی. السلام علیکم.
کسانه سبا چک زیل کابل میاله کنی وجره ګوره عبارت رو داس وکي مثلا ولس نګرم یوس د چی اجازه نه کوي ته بخت ما سبا قسم باور وک ما سبا خپل کوی خپل بچان د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې د بی د واه په څه چې وس مثلا د خپل بچان خپل کوی خپل لیس په خپل کوی خپل درس ته وام خپل کوی درس گئی مورت وای گئی زور تنګ هم سایت ورسه په هغه په کم په یو ټکو ټکو کال زرا ورسوم نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس د شل کار وای درس تاسو ول په دا ولاتو کې وجاسه دا پونتو نو ته وجاسه په دا ول سوالي کې وجاسه په دا مرکز کې وجاسه په دا مرکز کې مرزا پنځه کاله تکا کې مرزا ته ژوند کوو
سلام نیک لونیک پر زوینه مې و من استفادن شهر من کابل نه مننه کوم په دغه یو کال کې طالبان اوس وخت نه لري چې شوانځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي د ما په نظر طالبان نه غواړي او نه پوهیږم چې د انجنونو ګناه څه دی دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري دا طالبان دي چې ستونزه لري وای به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو شوانځي پرانستل کړ دا ډیره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبان نه غواړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00